مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او ملیحه میرزاده درته هر کلی وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ، خو په تفصیل یې راته ولیکئ، وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره له کابله قطر ته ورغلي. د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي د کیس گواهان د فشار له امله عدالت ته نه حاضریږي. او د اروپایي ټولنې هیوادونه په ایران غږ کوي چې اټومي موافقې ته دې ژمن پاتې شي. تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 15 له طالبانو سره د نورو خبرو په موخه د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان پرون مازیګر د نوم نه خودو په شرط د فرانس خبري اژانس ته ویلي چې خلیلزاد دوحې ته ستون شوی چې خبرو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس هم د امریکا او طالبانو مذاکراتو ته د نږدې چارواکو په حواله دا خبر ورکړي. خلیلزاد د ګل پورس مشال ریډیو ته ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال په اصولو کې موافقې ته رسیدلی دي. نوموړي د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په دوحې کې له طالب استازو سره د خبرو نهم پړاو ترسره کولو وروسته د اتوار په ورځ کابل ته ورغی او هلته یې ولسمشر اشرف غنی ته د موافقې یوه مسوده وښوده. خلیلزاد پر داسې مهال خطر ته ستون شوی چې پرون د کابل په ششترک سیمه کې په موټر بمی برید کې 10 کسان ووژل او 2 څلوېښت ژوبل شول. طالبانو د حملې ذمواري منلې. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي گواهان د فشار له وجې عدالت ته نه حاضریږي. جبران ناصر پرون ماښام مشال ریډیو تول د روان کال په جولای کې د پولیسو د تورن افسر راو انوار په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د قضیې 2 شاهدانو خپل بیان بدل کړی.
دی وایي چې تر څو پورې روانور په ضمانت آزاد وي تر هغې هیڅوک ځان خوندي نه ګڼي او عدالت ته د ګواهۍ لپاره نه حاضریږي. ګواهان یېریږي نو څنګه به مخې ته راشي؟
ناصر دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې د سپتمبر په 3 د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 2 ګواهانو نه حاضرېدو له وجې د هغوی د ګرفتارۍ امر وکړ. د مسعود د وژنې په قضیه کې قاسم شاکر ولی 3 شاهدان دي چې پکې یې 2 تیر کال په جنورۍ کې پولیسو له نوموړي سره یو ځای ګرفتار کړي وو. د نقیب الله مسعود په وژنه د پخواني پولیس افسر روانوار په ګډون 25 کسان تورن دي چې هغوی ورڅخه انکار کړی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په اکتوبر کې د حکومت ضد آزادی مارچ په نوم احتجاجي لاریون پیلوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګونتر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د سپتمبر په 13 بعد د لاریون د نیټې اعلان کوي. مولانا فضل الرحمن وویل دا احتجاج د تیر کال انتخاباتي درغلو او د حکومت اقتصادي تګلارو ضد کوي. د زیاته کړه چې پرون د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ورته ډاډ ورکړ چې د مسلم لیگ نون پلویان به هم په احتجاج کې ور شریک وي.
ہماری میٹنگ کے دوران کیپٹن صفدر صاحب کا فون آیا.
زمونگ د غونډې پر مهال کیپټن صفدر ټلیفون وکړ. هغه ویل شریف پیغام دا دی چې د اکتوبر د میاشتې په هره نیټه کلاریون کیږي، مسلم لیگ نون به را سره پکې برخه اخلي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په بیا بیا په تیرو انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړي او شفاف یې بللي. حکومت د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو په تیرو وختونو کې پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې د احتساب له بهیره د ځان ژغورلو په مقصد احتجاجونه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا په 2 لپسې چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 9 کسان نور زخمیان دي. پولیس وایي د غربي بای پاس خیزي چوک سره نږدې د ترانسپورت کمپنۍ په یو دفتر کې اول یو چاودنه وشوه، خو چې کله خبریالان د غزې ته ورغلل نو 2 چاودنه وشوه. د بلوچستان د پولیسو د مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته وویل چې په ژوبلو کې 6 پولیسوالا او 2 خبریالان شامل دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان نومیالی اداکار عابد علی پرون په کراچۍ کې وفات شو. دغه کورنۍ پرون د دې خبر تصدیق کړی دی. 68 کلن عابد علی له 2 میاشتو راهیسې د جګر په ناروغۍ اخته و او په هسپتال کې تر درملنې لاندې و. عابد علی له کوټې و. نوموړي د امجد اسلام امجد ډرامې وارث څخه ډېر شهرت موندلی و. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت عمومي مشر معصوم ستانکزي استعفا منزور کړه. اشرف غنی د زیارت په ورځ په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو په اړه په غونډه کې وویل چې د ملي امنیت په خواني مشر معصوم ستانکزي استعفا یې منلې ده. نوموړي وویل د طالبانو او داعش ډلې په غړو د برید په نوم شو عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. غنی زیاته کړه چې د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دولتي ځواکونو د سپتمبر په څلورمه شپې مهال په جلال آباد کې د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور غړي وژلې دي. د پیښې په غبرګون کې ولس احتجاج وکړ او د وژل شوو کسانو مړی یې د ننګرهار د والي دفتر مخې ته کېښودل. د اروپایي ټولنې ځواکمن هیوادونه په ایران له هغه کار د ډډې کولو هغه کوي چې د 2015 کال اټومي تړون سره سم د هیواد د کړو ژمنو خلاف وي. دا تر هغې وروسته ده چې تهران خبرداری ورکړ چې په خپلو اټومي مرکزونو کې به نور د ټولو بندیزونو خلاف یورینیم غني کوي. ایران تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته به نن د تړون د خوندي ساتلو لپاره په اخري نیټې ورکولو کې څه ګامونه اخلي. د فرانس بارنو چارو وزارت پرون ویل چې ایران باید له هر هغه کار ډډه وکړي چې د موافقې لژمنو سره سم نه وي او د ترینګلتیا د کمولو هڅې زیانمنوي. ایرنا خبري ایجنس ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف له خولې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بارنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موګرینی به د جمعې په ورځ عملي کېدونکو د خپل هیواد له فیصلې نه په څو ساعتونو کې خبر کړي. او د ایشیا کپ سیالو کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د پاکستان لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. پرون د افغانستان لوبغاړو په یو ورځنۍ سیالۍ کې 130 منډې کړې وې، خو د پاکستان تر 19 کلنو کشر لوبغاړي په 19 اوور او څلورم بال په 30 منډو وسوځېدل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوهې تستون شوی دی. با خبره سرچینې وایي طالبانو خلیلزاد ته د خپلو شاوخوا 15,000 بندیانو نوملړ سپارلی، خو افغان چارواکي وایي د بندیانو خوشي کولو واک یوازې له حکومت سره دی.
طالب بندیان خوشي کیده د افغانستان د حکومت ولایت دی.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود وکیل وایي د تورن پولیس افسر راونوار له ویرې ګواهان عدالت ته نه ځي. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن راتلونکي میاشت د حکومت ضد احتجاجي لاریون پیلولو اعلان کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی په کراچۍ په جلال آباد کې د څلور ورونو وژنې په غبرګون د ملي امنیت د مشر استعفا منلې.
مسؤولین د دغسې لمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ. سندرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. نومړی موضوع ته ورزو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې تستون شوی دی. د فرانسې خبری ایجنس او اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې نوموړی پرون له کابله قطر ته ولاړ چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. خلیلزاد پر داسې مهال دوهې تستون شوی چې په تېره یوه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون له طالبانو سره د نورو خبرو په مخه د قطر پلازمینې دوهې ته ورستون شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان پرون مازیګر مهال د نوم نه خودو په شرط د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي چې خلیلزاد دوهې ته ستون شوی چې خبرو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس هم د امریکا او طالبانو مذاکراتو ته د نږدې چارواکو په حواله همدا خبره کړې ده. خلیلزاد د سپتمبر پر دویمه مشال راډیو ته ویلي ول چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال په اصولو کې موافقه ته رسیدلې ده. نوموړی د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو په مخه په دوهې کې له طالب استازو سره د خبرو نه هم پړاو تر سره کولو وروسته د سپتمبر پر لومړۍ کابل ته ورغی او هلته یې ولسمشر اشرف غنی ته د موافقې یوه مسوده وښوده. خلیلزاد پر داسې مهال قطر ته ستون شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي. پرون د کابل په ششترک سیمه کې په موټر بمی برید کې لس کسان ووژل او 240 شوبل شول. طالبانو د دې حمله ذمہواری ومنله. تر دې مخکې د سپتمبر پر 2مه هم شپې مهال په کابل کې موټر بم برید وشو چې پکې 14 کسان ووژل او 119 شوبل شول. همدارز وسلوالو طالبانو د سپتمبر پر لومړی د بغلان پر پولی خمری او تر دې یو ورځ مخکې پر کندوز ښار ډلیز بریدونه وکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین د سپتمبر پر لومړی پر ټویټر لیکلی ول چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمې او د مسالې سولیز حل په دورشل کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست پر 13مه ویلی ول چې له طالبانو سره مذاکرات ښه روان دي. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي ویلی ول چې پر موافقه سربیره به په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري. دا مهال شاوخوا 20,000 بهرني سرتیري چې زیاتره یې امریکایان دي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان پوځیان روزي او مشورې ورکوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یوې با خبرې ډیپلوماټیکې سرچینې مشال راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان سولې لپاره د بهرنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د 15,000 بندیانو نوملړ سپارلې. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکي مولوي قلم الدین هم دا خبره تایید کړې او ویل 10,000 څخه زیات طالبان بندیان دي. له دې سره مشال راډیو ته د بندیانو یو لیست او ځنې غږیز پیغامونه هم رسیدلی دي. خو افغان حکومت وایي د زندانیانو د خوشی کولو واک یوازې له حکومت سره دی. په دې اړه مو د خلزاد له دفتر سره هم رابطه وکړه خو هغه له خبرو ډډه وکړه. فیروزه عزیزی له کابله.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو لوري برابر شوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تسپرل شوي دي. یوې بخبره ډیپلوماټیکې سرچینې چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري ښاغلي خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملړ سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین بیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې په ټوله کې د 15,000 طالب بندیانو نوملړ خاغری خلیلزاد ته سپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشی شي. دای وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیلزاد ته تسلیم شوی. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا نه وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخواني طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشی شي.
بندیان کله کېدل خاص د بندیانو د کمیسیون د لارې لکېږي، په دې کې د حکومت هیڅ دخل نشته.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشی کړای شول. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشر مانی ویاند صدیق صدیقی وایي چې له امریکا د طالبانو لوري د بندیانو خوشی کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشی کېده د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی او دغه مسایل دوی مطرح کړي دي چې دوی د خلیلزاد نه دا غوښتنه کړې. زه فکر کوم چې دا ډېر یو غیر منطقي خبره.
ښاغلی صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد لوري د غلیستونه له ولسمشر مانی سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غنی هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د ده له لاسلیک پرته خوشي نه شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
په کراچۍ کې د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د کورنۍ وکیل وایي د فشار لوجې د قضیه شاهدان عدالت ته نه حاضرېږي. جبران ناصر پرون مشال راډیو ته ویل د سپتمبر پر دریم عدالت اوریدنې ته د نه حاضرېدو له کبله د شاهدانو د گرفتارۍ امر وکړ. دی وایي له هغه وخت راهیسې چې تورن پولیس افسر راونوار په ضمانت خوشي شوی، شاهدان ویرېدلي دي او پکې یوه خپل بیان هم بدل کړی. د مسودو ګرانډ جرګې یو مشر وایي د نقیب مسعود د وژنې شاوخوا یو نیم کال پوره شوی، خو قضیه یې ورو ورو پر مخ ځي. ظفر خان تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وکیل وای گواهانو ته گواښونه دي چې له وجې هغوی عدالت ته نه وړاندې کیږي. په یاد کیس کې د نقیب الله مسعود د پلار یو وکیل جبران ناصر بیګا مشال رډیو ته ویل د کله راهسې چې د پولیسو پخوانی افسر روانور په ضمانت خوشې شوی دی، دوه گواهان یې له خبرې اوښتي او پاتې درې د سختو فشارونو لاندې دي. دی وایي چې تر څو پورې روانور په ضمانت آزاد وي تر هغې هیڅوک ځان خوندي نه ګڼي او عدالت ته د گواهۍ لپاره نه حاضرېږي. گواهان یریږي نو څنګه به مخې ته راشي؟ د سپتمبر په درېمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د نقیب الله مسعود کیس د اورېدنې په مهال عدالت ته په نه حاضرېدو د دواړو گواهانو د نیولو حکم وکړ. د نقیب الله مسعود په کیس کې قاسم شاکر او ولی درې مرکزی گواهان دي. په دوی کې دوه کسان د 2013 په جنوري کې پولیسو له نقیب الله مسعود سره یو ځای نیولي وو. د نقیب الله مسعود تر وجنې وروستو د جوړې شوې مسعود ګرینډ جرګې یو مشر ملک قیوم وای کیس ډیر سست روان دی او د 1300 تر تیرېدو وروستو د هیڅ گواه او یا هم د نقیب د پلار بیان نه دی خستل شوی. هغه وای د قاسم په نامه یو گواه په دوبۍ کې مزدوري کوي او هر ځل د اوریدنې په مهال له دوبۍ کراچۍ ته تګ را تک ستړی کړی دی. د دې ترڅنګ د نقیب پلار هم دا وخت سخت ناروغ دی.
یا د پلار بیان ریکارډ شوی نه دی، د مدد څخه زیرو لاره دی، اډوانس نه خو شوی نه دی. یو شایع
نقیب الله مسعود او د هغه د ملګرو په وجنه 25 کسان تورن دي. په دوی کې دروانور په ګډون 15 کسان په ضمانت خوشي شوې دي. وو کسان عدالت اشتهاري ګرځولي او 14 نور لا هم په زندان کې دي. د نقیب الله مسعود وجنه د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه زیږولي وو. همدارز د پاکستان پر رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډیره بحثونه کېدل. سپریم کورټ هم د دغه پیښې نوټس اخیستې او روانوري د پولیس افسرۍ له دندې ګوښه کړې وو. د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ تر لسمې د قبایلي زیلو ځوانانو د مسعود د وجنې ماورای عدالت وجنو ورکو کسانو او په قبایلو کې د نامنیو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې وو. د همدې ناستې په محل پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم جوړ شو. غورزنګ د نقیب مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او احتجاجي غونډې کړې دي.
د خیبر پښتونخوا په بشام کې پرون عدالت د کوهستان د ویډیو رسوایۍ په قضیه کې درې کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. عدالت 15 تورن کسان خوشی کړل. پر دوی د درون جنو او دوو هلکانو د ناموسي وژنې تور شونن کې وایي که په ناموسي وژنو کې ککړ کسان سزا شي نو ښایي د دې پیښو مخنیوي هم شونی شي. سراج زهیر له اسلام آباد.
د زیارت پروز د بشام ضلع او سیشن عدالت جج سیف الله جان په دې پیښه کې ککړ درې مجرمانو عمر خان، صابر او سهیر ته د ټول عمر د بند سزا ورکړه. چې پکې عمر خان د وجل شوي یوې جنې ورور او صابر او سهیر د دوو نورو وجل شو جنکو پلاران دي. په کال 2012 کې په کوهستان کې په یو واده کې د هلکانو او جنکو د ګډا یا اتن یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو عام شوې وه چې بیا وروسته د مقامي جرګې د فیصلې تر مخه 15 جنکۍ وجل شوې او له هغې روستو یو کال پس بیا درې رونه هم وجل شو چې په دغه ویډیو کې ښکار شوی ول. د دغه نه قانون ورژنو خلاف د افضل کوستانی په نامه یو تن خپل غږ تر سپریم کورټه رسولې وو چې روان کال د مئی په میاش کې په اپټ آباد کې په یو برید کې وجل شو. د افضل کوستانی ورور بن یاسر کوستانی د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته ویل دی د عدالت له فیصلې تر سره د مطمئن دی، خو په دې وژنو کې د جرګې یو شمېر نور کسان هم ککړ دي. په دې کې دریو کسانو ته سزا ورکړې شو او 15 یې بری کړل. خو په دې کې دا اته وانه ککړ وو او د دې تر څنګ په دې کې د سلويختو نه 500 پورې کسان نور هم ککړ دي چې زمارونه یې هم وجلی او هغه 15 جنکه یې هم وجلی دي. او زمارور افضل هم هغه وخت ویلی وو چې ما ته خطر دی، نو اوس هم موږ لپاره د سکیورټي مسله ده. مشال ریډیو چې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر او د مدني ټولنې غړي یاسین ملک خلک نو پختل نو هغه وی د دارنګ پیخو پر شا یو سوچ دی او دا به هله ختم شي چې دی پیخو کې ککړ خلکو ته سزاګانی ورکړې شي.
دا دونه اوزنګل شو چې په دې کې کتا سوګره چې کوم مین وکټم او هغه لکان هغه هم وجل شو د دې کوم مین کریکټر او چې چا دا سیس هایلایټر او چې کوم په ویډیو کې راغله هغه لکم دی وو چې دوی په دې سره سره دا ریس چې پوری انصاف شوی وي نو به زموږ چې کوم دی تاسو دې کې بچی وي او اندر دا څه وکیا تو روکام بم شوی او څه مطلب دا ریس چې مثال په دې کې دی یو مثالی سزا غانه کې ور کړی وي نو هغه به دا ریس چې موږ قانون دی پر ویو مثال جوړه او آینده کې به خلکو د دا سي کارونو نه یا د عملیاتو نه
بل پلو د افضل کوهستانی د رور بن یاسر په وینا چې د ضلعي عدالت دا فیصله په هایکورټ کې چیلنج وی زګه چې دغه 15 کسان هم په دې ورجنو کې ککړ دي چې بری کړی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په اکتوبر کې د حکومت ضد پراخ احتجاجي لاریون پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل د لاریون نیټه به د رواني میاشت پر 13مه اعلان کړي او دا چې مسلم لیگ نون هم ورته پکې د ګډون ډاډ ورکړی. حکومت ته مولانا فضل الرحمن اعلان په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې پر اپوزیشن تور پورې کړی چې د احتساب له امله د ځان ژغورلو لپاره احتجاجونه کوي. ظفر خان معلومات راکوي.
د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د اکتوبر په میاشت کې اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم لاریون پیلوي. نوموړي ویل په ټاکنو کې د مبینه درغلۍ، ګرانۍ، بیروزګارۍ او نورو حکومتي تګلارو په ضد د لاریون د کرنېټي اعلان د رواني میاشتې په 13مه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې کوي. د خبري غونډې په مهال مولانا فضل الرحمن سره یوازې د خپل ګوند ملګري ولاړ ول او د بل کوم اپوزیشن ګوند مخکښ خان ورسره نه ول. خو نوموړي ویل د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ ورسره په لاریون کې د ګډون کولو ډاډ ورکړی او له نورو ګوندونو هم همدا هیله لري.
زمونږ د ګوندې پر مهال کیپټن صفدر ټلیفون وکړ. هغه ویل هم دا اوس یې له نواز شریف سره په زندان کې وکتل او د شریف پیغام دا دی چې د اکتوبر د میاشتې په هره نیټه کلاریون کېږي مسلم لیگ نون به راسره پکې برخه اخلي.
هغه دا ونو ویل چې اسلام آباد ته لاریون به یې یوه یا ډېرې ورځې وي، خو زیاته یې کړه تر بریالیتوب به یې جاری ساتي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د اپوزیشن لوی ګوندونه دي، خو مولانا فضل الرحمن هم له لومړۍ ورځې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ستر مخالف دی. د نوموړي په مشرۍ کې اپوزیشن ګوندونو دوه ګڼګوندیزې غونډې هم کړې دي. په لومړنۍ ګڼګوندیزه غونډه کې د اپوزیشن د لومړۍ درجې مشرانو برخه اخیستې وه، خو په دویمه غونډه کې بیا د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون د دویمې درجې مشران موجود وو. د دې ترڅنګ د سینټ د مشر په خلاف د بے باورۍ په تحریک راوړلو کې هم اپوزیشن ګوندونه پاتې راغلي وو. دا چې په اکتوبر میاشت کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ لاریون به څومره کامیاب وي او اپوزیشن ګوندونه به ورسره پکې ملګري شي، دا پوښتنه مې د کارپور ډاکټر توصیف احمد خان مخې ته کېښوده. نوموړی وایي
مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې، هغه او پلویان یې ډېر غوسه دي، بل ولس د حکومت له کارکردګۍ هم خوشاله نه دي. نو مولانا فضل الرحمن کوشش کوي چې د حکومت پر خلاف د خلکو له خفګانه ګټه پورته کړي. حکومت مخالفه تحریک کې به ټول اپوزیشن ګوندونه علامتي برخه واخلي. ضروري نه ده چې مولانا فضل الرحمن به د حکومت په بدلولو کې کامیاب شي، دا به یو ډول سمبولیک لاریون وي.
حکومت د مولانا فضل الرحمن د تازه اعلان په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د ریسک خپل کړي چې اپوزیشن له احتساب یریږي نو ځکه یې احتجاجونو ته مخه کړې ده. وسنی واکمن تحریک انصاف ګوند په 2014 میلادي کال کې د هغه وخت د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې تر څو میاشتو پر لټ وهلی وو. ډاکټر توصیف وای مولانا فضل الرحمن هم د عمران خان پر پل پل کې خود. نوموړی زیاتوي له انتخاباتو پرته که له بلې لارې حکومتونه ختمیږي نو له دې سره جمهوري عمل ته زیان رسیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبی او مرکزی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز ویلی د هند د هغه نوی قانون ملاتړ کوي چې ورسره سم د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او مرستیالی زکی الرحمن لکھوی او د مجرمانو د ډلې مشر داود ابراهیم ترهګر ګرځول شوی دی. ویلز پرون پر ټویټر دا بیان پر داسې مهال ورکړی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر آئینی حیثیت بدلولو پر سر د اسلام آباد او نوی دلی اړیکې ترنګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی څرګندونې پر پاکستان او پر ترهګرۍ ضد جګړې څه اغېز لرلی شي. اسرار العالم مومند یې را ځوابوي.
امریکې د هند هغه نوی قانون هرکلی کړی چې له مخې یې ځینې پاکستان میشته کسان ترهګر ګرځول شوي او وایي د هند لخوا دا نوی قانون د ترهګرۍ ضد جنګ لړ کې د امریکا او هند ګډو هلو ځلو ته ممکنات پراخوي. په اسلام آباد کې د پوز پخوانی لیفټیننت جنرل تلت مسعود د زیارت پر ورځو مشال دی تو ویل پاکستان به د امریکا پر دې اقدام خپه نوي ځکه چې پاکستان هم دغه کسانو پر ضد کاروایانی پیل کړي. پاکستان هم په دوی بندیزونه لګولې دي او د نړیوالو قوانینو مطابق یې د دغه کسانو خلاف کاروایانی کړي دي. نو که امریکا او هندوستان هم د دوی پر ضد اقدامات کوي نو په دې کې سبا د خبره نشته او نه به یې په پاکستان اثرات وي. پاکستان به هم وای چې دا درست اقدام دی. خو اسلام آباد کې د پاکستان پوځ او پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وای د امریکا د دغه اقدام به په پاکستان ډیر بد اثرات پریوزي. نوموړي د زیارت پر ورځو مشال دی تو ویل په داسې حال کې چې پاکستان د جموں کشمیر پر سر د هند خلاف خپل اتحاد پیاوړی کول غواړي نو د امریکا لخوا د هند ملاتړ اسلام آباد ته سفارتي تاوان رسولی شي. نوموړی وایي د امریکا له دا قسمه خبرو د ترهګرۍ ضد جنگ او افغان سوله هم متاثر کېدی شي
ځکه چې داسې ډېری شبکې په افغانستان کې دي لکه څنګه چې داعش ته او هغوی دپاره هم کشمیر یو میدان جوړېدلی شي. بل طرف ته دا دی چې د افغانستان دامن چې کومه خبره ده هغه د پاکستان سفارتکارۍ سره فیسیلیټیشن سره تړلې ده نو د پاکستان توجه اوس ټوله او د کشمیر طرف ته ده افغانستان طرف ته کمه ده.
بل خو د پوځ او پخوانی لیفټیننت جنرال ترد مسعود د امریکا یاد اقدام ډیر مهم بولی او وایي له دې سره به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وشي.
پاکستان
پاکستان پر بندیزونه لګولې وو او اوس هند او امریکا هم دا ګام پورته کوي او کوشش کوي چې دا قسمه وسلوالې ډلې له منځه یوړل شي. دوی ځان لا د مالی مرستو راټولولو جوګه پاتې نشي او فعالیتونه یې ختم شي. ملګرو ملتونو هم په دغه ډلو بندیزونه لګولې او له هرې خوا د دې ډلو پر ضد دایره تنګیږي. نو زما په خیال چې نړیوال طاقت امریکا، غټ طاقت هندوستان او پاکستان ترهګرو خلاف یو دریز خپل کړي نو لدې سره بعد وسلوالو وجود تر کافی حد ختم شي.
د
امریکا د بنو چارو وزارت د جنوبی او منځنی اسیا څنګ بیان د زیارت پر ورځ پر داسې وخت مختره غلي چې هندو رسپاړه وای د چهارشنبه پر ورځ د هند کونو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې مسعود اظهر، حافظ سعید، زکی الرحمن لکھوی او داود ابراهیم یې ترهګر ګرځولې دي. د یادونه ده چې پاکستان حافظ سعید نیولې دي، لکوی په ضمانت خوشی شوی او مسعود اظهر چې د ملګرو ملتونو بندیزونو کمیټې پر روان کال کې د ترګرو په نړیوال لیست کې واچو، پاکستان هم پر د بندیزونو پخلې کړي.
د سره عالم مومند رپورٹ مورید په کوټه کې پرون ماخام په دوو پر لپسې چاودنو کې یو کس وژل شوی او نه ژوبل دي. چارواکي وایي لومړی چاودنه چې وشوه او خبريالان سیمه ته ورسېدل نو دویمه چاودنه هم ورپسې وشوه. د دوی په خبره په ژوبلو کې شپږ پولیسان او دوه خبريالان دي. د حملو ذمہواري چا نه منلې. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د کوټ پر غربي بای پاس په خزي چوک ته نږدې تیر ماښام څه کم نه بجې د ترانسپورت کمپنی په دفتر کې پر لپسې دوه چاودنې وسوې. لومړی چاودنه وړه وه او چې کله هلته پولیس او خبريالان ورسېدل نو دویمه چاودنه وسوه چې له امله لس کسان ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه د کوټ و لوی روغتون ته رسول شوی چیر چې د مرستندویو ادارو یو موټروان یا ډرایور محمد نعیم خپل ژوند د لاسه ورکړي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر او درزاک چیما و مشالی ډوته وویل په پیښه کې یو کس وزل شوی او نه ټپیان دي. په هغو کې شپږ پولیس والا او دوه خبريالان هم شامل دي.
تخریب کاری تو ریاکشن ہو یا نہ ہو
د بلوچستان د پولیس مرستیال مشر عبدالرزاق چما وای چې دغه پیش مخه د مورم په میاس کې په خلکو کې ویره خپرول دي خو حکومت د مورمی په وام او لسمه نیټه د جلوس پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي د بم ډیسپوزل سکواډ په وینا چې د لومړنۍ پلټون څخه دا څرګنده شوې ده چې په اوله چاودنه کې نیم کیلو او په دویمه چاودنه کې نږدې 12 کیلو چاودیدونکو مواد کارول شوي دي تیر شپه دغه چاودنې په داسې حال کې وسوې چې یوازې یوه ورځ وړاندې د کوچ پر شرقي بای پاس باندې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ وسله وال کسان وژل شوي وو
دایب ترین رپورٹ موجود د افغانستان لوی څارنوالي وای د چړشمبي پر شپه په جلال آباد کې د څلور ورونو وژل کېدو پیښې پلټن لپاره ژر نگرار ته پلاوه استوي چارواکي وای د پیښې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې شبه تر دې پیښې وروسته پرون لسګونه خلکو په جلال آباد کې احتجاج وکړ او ولسمشر اشرف غنی د پیښې د پلټنو د امر ترڅنګ د ملي امنیت د مشر محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه اسمت ساروان رپورٹ لري
ورسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنګوالي د معلومولو لپاره څېړنې وکړي لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وکمره د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیره شپه وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنګوالي په اړه تحقیق وکړي ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي دي مسؤولین د دغه سه لا میزو په مخنیوي کې پاتې راغلو ما په ډېر خوشحالي سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي
د اسمت ساروان له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده او تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ یو لاري فیسبوک د پر فیسبوک می پوسټ لیکل هله توار لمخه راته زنو خلکو خبرونه راستولې دي تاسو د سکایپ او پتا او د ټلیفون شمیرې واوري زبه د غستاسو تبصری وګورم او لدې څخه به خبرونه راټول کړم او تر دې اعلان وروسته به در سره شریک کړم
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش یوسلو پینزا
00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش دو سوا و پینزا
00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش دری سوا پینزا
00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش څلور سو او پنځه
په سکایپ هم راته زنګ وهلې شي
پته مو دا مشال رادیو
تر سنگ یې د مشال د فیسبوک پانه پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پر خو دیشه.
مشال راډیو ته وګیاست دلته ستا لیونی په نوم باندې یو کس راته لیکلی دی چې تیر شپه په کوټه بلوچستان کې پولیس او پښتانه او بلوچستان په نښه شوی دی. بالکل دغه پاړه باندې مو خبر هم در سره شریک کړ او دا یو ترین رپورٹ مو هم در سره شریک کړ. اسړوال وزیر لیکلی دی چې میر کلام وزیر چې د شمالی وزیرستان استازی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هغه د طبیوال قوم سره پرون جرګه کړې ده او ولته ورته ویلي مشرانو ته چې د درپخیلو قوم سره د ځمکې مسله چې دا په خبرو باندې حل کړي، ځکه چې نه څوک وزیر دی او نه دا وړ دي، ټول پښتانه دي، مسلمانان دي او ورونه دي، نو دوی دې یو بل سره جګړې نه کوي. خو په عین حال کې راته سرګردان وزیر لیکلی دی اسلم خړ تنګیوال چې شمالي وزیرستان میرامشا کې د قومونو لانجې شروع شوې دي، وی که تاسو د امیر کلام وزیر ته دا خبر ورسوئ نو دغه د موږ نشرو. او د بیا ماته یو ویډیو هم پرونی را لګلې ده چې هلته میرامشا هلته ځینې خلک دي او د جنگ په حال کې دي او لانجې او بدرد وایي غوسې کوي، نو دغه ویډیو موږ ته را لګلې ده په فیسبوک باندې. هغه ما ولیدله چې دوی له یو بل سره په بیلابیلو شیانو باندې په لانجه کې دي، هلته کورونه هم وران کړي دي په هغه ویډیو کې، او ویډیو کې د یو خې مختلف زینو کې غونډې ده، خلک دي، وسلې هم دي ورسره، او یو کور چې دی هغه کندواله پروت دی. نورانی خان د افغانستان او د بنگلاديش د ټیسټ میچ حال را کړی دی چې پرون افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو 201 یا منډې وکړي، او رحمت شاه 102 او اصغر افغان 88 منډې کړي دي. دا ټیسټ میچ دی، دا بروانی 15 ورځې، نو ګورو بچې په 15 ورځو کې بشپړیږي او کنه د دینه مخ کې په 2-3 ورځو کې ختمیږي. قادر ولی شباب لیکلی دی چې په جانی خېلو کې ځنغوزیو د راټولولو بهیر پیل شوی دی، خلک په کې ډېر زیات مصروف دي دی وی. خو عبدالنواز خاطر را تلیکلی دی چې دی د شوال دی او حکومت چې دی ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي او زنغوزی ټول کړي. خاطر صاحب، تاسو خو دغه خبره کړې ده څو ورځې مخکې، حکومت د سلګونه کسانو یو پلاوی هلته ورپریښی او چې خپل باغونه او ځنګلونه وګوري، او چې هغه کله ولیدل نو تر هغې وروسته به بیا مزدوران له ځان سره بوزي او زنغوزی به راټول کړي. د اظهر خان په غږ سندره اورو. د اظهر خان په غږ مو سندره اوریده. د دلته راته ځینو نورو کسانو هم تبصرې لیکلي، خبرونه یې رالیږلي دي، زه به دا هم در سره شریک کړم. نورانی خان خدا خو ما شریک کړ در سره دا د کرکټ خبر. عبدالراشد خټک لیکلي دي چې پرون بنو سره درګې پیر پل ته د حفاظتي ټیکو یا د واکسینو والا ورغلی ول، وی خاص خلکو کورونو ته لاړل، نومورو خلکو کورونو ته لاړل او غریبو خلکو کورونو ته لا نړل، هلته یې واکسینونه ونه کړل. صحیح دی، ستاسو دغه خبر هم را ورسېده چې تاسو پکې دغه تور پورې کړی دی، موږ به هم پوښتنه وکړو. د 19 کلونو کرکټ آسیا کپ په یا آسیا جام لوبو په باره کې راته عمران منګل لیکلی دی چې افغانستان پاکستان ته ماته ورکړه. افغانستان 133 منډې کړې وې خو د پاکستان ټول لوبغاړي په 80 منډو باندې وسوځېدل. پرون کامران مسید لیکلی دی چې د جنوبي وزیرستان په شک توې کې پوځ د ترهګرو په نوم پر ملکی خلکو باندې تشدد کړی دی او ګرځبندیزې لګولی دی. د دې پوښتنه به هم وکړو تاسو ته د ایاز خان په غږ سندره نشو. I'm not afraid. دایاس خان په غږ مو سندره اوریده او دلته راته محمد عبدالله لیکلی دی چې په سوابق کې په باچه خان پوهنتون کې د سرکاري میمان خانه یا مېلمستون پرانستل شو. په دې کې به د مریضانو خپلوانو ته وړیا خواړه ورکول کیږي. سید شیر رحمان وزیر لیکلی دی چې نن د جمعې پر ورځ رڼا پښتو ادبي ټولنه شمالي وزیرستان میرام شاه کې تنقیدی غونډه ده، او دا غونډه چې د اماراتو په پلازې دویم پوړ میرام شاه بازار کې نن ماسپښین 2 بجې کېږي. سیدې ضیاءالدین ارمانی برملوال لیکلی دی چې د بنو په بنو کې پرون پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حنیف پښتین عدالت کې د اورېدنه وه، خو قاضي نه موجود، نو بله نیټه ورته ورکړه او دا 13 تاریخ د سپتمبر اوس ورته ورکړی دی. سید عادل وزیر لیکلی دی چې په بنو کې نن پر ترافیکي پیښه کې یو کس ژوبل شوی دی. سمدا غفار افغان لیکلی دی د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ غوجان کلی کې د ځمکه پر سر د 2 کورنیو په جګړه کې 4 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی دی. په دې جګړه کې 1 کس مړ دی او 3 ژوبل شوي دي. وی هیله ده چې حکومت دې مسلو ته پام وکړي. د بلال جمشید په غږ سندره وو.
نری نری ٹکور اور دکھو نرات بیگم استاد بمڑو شور اور دکھو نرات چکلا
مشال رادیو ته غواګیاست که غواړی چې د مشال رادیو ټولو خبرونو ته به له خندو ځنډه لاسرسی ولرئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن خپل موبایل یا ټبلیټ کې ډاونلوډ کړئ او ټولې خبرونې، شنې، تبصرې او ویډیوګانو ته هر وخت لاسرسی ولرئ. ریاض بندیوان هم د شوال د خلکو په باره کې لیکلي دي چې د شوال خلکو ستنېدو ته اجازه نه ورکوي. نو دا خو ما تاسو ته دا خبر هم بیان کوو، درته مو هم ویل چې څو ورځې مخکې سلګونه کسان د پلاوي په شکل کې ورغلي ول. حمیدالله عمران خیل هلمندي هم د کرکټ په باره کې راته پیغام را لېږلی دی او دا د کرکټ دواړه خبرونه د افغانستان د لوبډلو په حواله چې دا ما تاسو ته ولوستل. عمر نواز میناناک هم همدغه خبر را ته رالیږلی دی د افغانستان او د بنګلادیش د کرکټ ټیسټ میچ په باره کې مننه. او د دې نه علاوه ځینو نورو کسانو د بازار د موسم په باره کې راته لیکلی دی. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې د موسم حال مو هم را سره شریک کړی دی. کائنات خان لیکلی دی چې په پېښور کې د مرستندویه روغتیایي ادارې ښځینه کارکوونکي د ناڅرګنده کسانو د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوې ده. دا وی د خیبر د باړې ښځه ده چې په پشتخره کې وژل شوې ده. کائنات خان صاحبې دا پخوانی خبر مو راسره شریک کړی دی. دا پیښه چې ده پرون هم نه ده شوې، ابل پرون شوې ده، تیره ورځ سهار نه ده شوې دا پیښه. مننه. دا موږ په خبرونو کې دا خبر اخیستی و او معلومات مو یې کړي ول. د ستارې یونس په غږ سندره اورو. اردوونکو سلام، پښتونخوا د فرهاد دریا په غږ پای ته رسو. په بل غړې کې بیا له رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې یو.
کوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو نڑوندے زندان نڑوندے تیروم خودن زندان نڑوندے تیروم خودن پیالے 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 نسکوروندے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن